کې زماله همکارانو سره ووسی.
اوریدونکو دولسمه بجې شپې په موکړې لاندو خبرونه تا د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږي میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتشوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په محترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. طالبان وایي د دولتي ورځپاڼو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو د رسنیو ځینې مسؤلان له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ و ډیرس نوې پیښې ثبت کړې دي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته ترورستان د محاربې لیکو لري کړی دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو پینځه دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورن کرښې د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د افغان د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. د سیم مسایل وو چې پټې خبرې پیښې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوه ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو او دلته د افغانستان د حکومت له کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلی بحثونه وسول، مجالس وسول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار موید یوسف، همدغسې د لومړی وزیر ځانګړی استازي محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمائندګانو او مسولینو شرکت کړی او افغانستان ته راغلی او دلته د افغانستان د کابینې د غړو ترڅنګ د خصوصي سکتور مسولینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو، لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبري وسوي او نظریات شریک سول. همدارس په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبري وسوي او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارس د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل شامل وو.
په مجلسو کې چې پاکستان کابینې له مسولینو سره وسول په دغو موضوعاتو باندې خبري نه دي سوي. واځي ځینې موارد یا څو سی وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي، په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول او دغه موارد یا څو لاندغه سی په ځینو بندرونو کې په دغه ساحو کې کله کله سی ځینې امنیتي پیسې وړي پیسې سوي دي. دغه موارد یا څو له دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لنجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابینځ اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د پلوړه کچه باید دغه تفاهم وسو.
وسیخ
صاحب مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیخ صاحب چې موید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د ډلو لخوا یا د وسلوالو ډلو لخوا نورې ډلې خو نه دي. د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همدارز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر مخه تر ډیره هده پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکېدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي. همدغه سي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لورو ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي، همدغه سي د کرهنې او زراعت ته تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو در واردولو او صادرولو کوم ستونزې دي، همدغه سي د بانکي مسائل چې تر اوسه په تجارانو ته ولر ستونزې او خوندونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغه موضوعاتو باندې او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسخ صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم لتا سونه دا پوښتو چې د خاصو مسایلو د لانجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد تورزو شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنون کوي. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه
تکل شه تاسو وسیخ صاحب تاسو
خدمتمنو اوریدونکو ته دغه مر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم دی واټه سفر کې معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. دغه مر کوم چې زمي په دې اړه باندې خبرې شوې چې د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځم یو مختلف دی، یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده، د افغان سیم د تیرولو مسله ده او همدارنګه د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته، او د دې پالیسی د هم په اعتبار د چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ظاهر کې ځلې به ورو خېږي چې پر کومه چې په دې مسایلو به خبري شوې ده. خو د ځینو دلایلو لامل کې د شی د افغانستان اسلامي امارات ودی په جواب ونول لې، لیکن تر دې وړاندې هم موید یوسف او د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبري کړې وی چې د ټي ټي پی مسله ډیره واخونکي مسله ده او په دې ورسته یو شپږ میاشتې کې بریدونه هم د ډیر شوې دي او د بلوڅو بلتونپانو بریدونه هم د ډیر شوې دي. نو د دې اندېښنه دا وه چې فکر کوم په دې اړه خبرې شوې دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې څه مسله ده.
مننه. تاسو د بلوڅ بلتون پالو او د پاکستاني طالبانو د غواخونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوی دی یادونه مو وکړه، د فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د خوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ؟ ګوري ټول چی په
دوازدهمی کال کې امریکا په افغانستان باندې بری دوه کړه طریقې ورسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد تر نامه په سرپرستۍ لاندې د طالبانو تحریک سره لومړني کارونه چې دغه شول او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا سول چې چارته د مولا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو. تر دې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کې خود شو بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د مولا عمر امارت منو او د زموږ مشورت یې وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي دوی بیات سره کړی دا وان طالبانو سره په دې تیر شروع کولو کې وګه په وګه دا وان طالبانو سره جنګیدلی دي په ډېر مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی تفکیل وو لیکن دې خاطر هم همکاري درلودل د افغاني طالبانو سره ځینې ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې دغه اصلي ځکه کوم چې کوم هغه چې د اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نظام څخه لري د مشرانو د طالبانو لیکن هغه اصلي ځواک چې لري د سرتیرو سره دی او د سرتیرو د دواړو برخو چې دی او د بل سره ملګري په څنګهونو کې پاتې شوی دی. نو چې پر کومه چې فشار واري د ول په د اسلامي عرب طرفانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېری منفي پایلې ولري. نو په یوه نشته یو اوربان چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسید دا غنه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو باندې ستل.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې هم دغه سيدي چې خغله همدرد وي، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړي کړي د دې لپاره چې پاکستاني طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستاني طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
بله تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې ټول چا سره خواخوږي لري په دینو مسایلو مواردو کې دا بیل مسله ده. نو د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسی دا ده چې د نبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسی دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري چې دغه څه مسایل لامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي، دغه څه ورته تمه له پاکستاني لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې څنګه سموالې ځکه چې د حکومت د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستاني طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري دا د هغوی خپل داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دی حل کړي، دغه ستونزې ختمې کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نه مداخله ته زړه نه شي چې په دې کې ځان وداخل کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده.
بله بله، یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدیالوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدیالوژي چې طالبان په هغه لار باندې روان دي لغه سره په ټکر کې نه ده.
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسیږي او هغوی سره مشکل نه وي، که په مسلمانانو باندې ظلم کېږي د ظالم لاس باید ونیول شي او د هغو مخنیوی وسي، که په فلسطین کې وي که په نورو هیوادونو کې وي که په عراق کې په هر چېرته وي یا مثلا د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات وي، دغه ټولو مخنیوی باید وسي او دغه له حاکمانو څخه او خپله د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټولو دا غوښتنه کېږي چې د مسلمانانو د مظلومیت آواز باید واوري او له هغوی سره موږ خواخوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما هلته ورداخلیږي، دا موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې اوس د سیمو په افغانستان کې دا زموږ فعالیتونه چې دي یا د حکومت فعالیت چې ده دا ټول تر افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله پای ته ورسېدی، افغانستان آزاد شو. اوس غواړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقۍ لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو، تر دغه حده پورې زموږ مسؤلیت ده. نورې ستونزې چې په هغه کې یو نوه خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو، دا حکومت
پالیسی نه ده. تاسو ویل چې د وخت مطابق او د خپل توان مطابق د دې معنا ده چې د طالبانو د حکومت رسمي پالیسی دا ده چې نه اوس او نه پراتلونکي کې به په هیڅ ځای د دنیا کې که فلسطین وي که کشمیر وي یا که نور ځایونه د نړۍ وي د پاکستان حکومت او بخې د طالبانو حکومت چمتو نه دی چې هلته مداخله وکړي یا سرتیری ورولیږي یا وسلوال ورولیږي؟
نه، ما د وخت یادونه نه ده کړې. زه دا وایم چې اسلامي خواخوږي موږ له ټولو مسلمانانو سره لرو او له کوم ځای چې مسلمانان اوسېږي او پر هغوی باندې ظلم کېږي له هغوی سیمو د هېوادونو له حاکمانو څخه مو هیله دی چې د هغوی دا د مظلومیت غږ واوري او د نړۍ دا غږ واوري. اوس تسې زموږ فعالیت او حتی تر افغانستان پورې محدود ده او زموږ په افغانستان کې د ستونزو حل کول دا زموږ وسکه ده.
مننه همدرد صاحب. د محیط سفر او دلته د طالبانو له چارواکو سره د خبرې اترې تاسو واورېدل، د بسونو جزئیات د ښاغلي وثیق له خولې نه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري؟ او که یو سفر و د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبرې وکړي او لار بیرته؟
دا شکر کوم چې دریم ولکوړی حد ته چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان نه لري او په تېر تاریخ کې یې درلودلې، اوس یې هم لري او دوی به خپل کار کوي. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي، تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه محیط یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د تورخم کې هرکلی ورته وویل، لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم توکي چې چې پاکستان ته به مخکې تلل، تر هغې باندې د ویش بارډر سپیک بورډرز او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي، یعنې دغه د فارزي کرښې کومې لارې چې دي دا دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول. یعنې دوی خپل کار کوي، منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي، خبرو ته یې کښېنوي، ورته مجبور یې کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت د چارواکو او د پلان تر مابین دلته خبرې شوې وې. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پای دي پای ته ورسېدلې، ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وي چې دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان را خوشي کړئ، زموږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه یوسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی، او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی. دا محمد یوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت یعنی د سید اعظم د امنیت شورا هغه دی صلاحکار دی، نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري، خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت هغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي. د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده، او منځنۍ آسیا ته د ټرانزیټ مسله ده. په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي، نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی معاف کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت را ورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره ښه مقصد عمل کوي. له بده
بخته پاکستان یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار دی یو وسیله په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تیرو حکومتونو، حتی د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی و چې د افغانستان لاسرسی به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته وه. همداراز دغه شان سر شوي دي چې هغې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړی، خو دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي وو، لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده، او دا یې یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي، او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي، ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې، لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې، او لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي، لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی پشا کېږي.
او فکر کوئ چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګورې، منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي، او د فشار نه تار وانه شي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري، په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضرب عز په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول، د طالب په نامه باندې، د ملا په نامه باندې، هلته ډېر خشونت وشو، خلک بې ځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو، نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کښې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کښې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مصلوح واقع شوي وو، لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې دي ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سو استفاده کېږي. نو سو استفاده باید د دې نه ونه شي، دغسې یو مظلوم حالت کښې چې دوی اوس قرار لري. ګورې، دوی اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي، نو د مظلومیت نه باید سو استفاده ونه شي او مجبور نه کړلی شي، ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بلې، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول، د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمایندګان راغلي وو، د ګمرکاتو، د سرحدونو، د تجارت او د نورو برخو ټول مسؤولین راغلي وو. دې سره جداګانه مجلسونه هم وسو، بېلابېلې ناستې وسولې، او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو له هغو څخه دا د افغانستان د صادراتو لپاره د پاکستان د مرکزي بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو، چې دا به نه وي. همدغسې د افغانستان په 13 قلمه صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا
د محصول مافیدل دغه مسله او په بندرونو کې پښتاستونزو خبرې وسی، مثلا هغه کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د غوستونې باید ختم شي. دغه د کرهنی سکتور باید قوي شي. په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي، په باندې خبرې وسوي او هر اړخیز اسانتیاوې به برابرې شي. زما په نظر باندې یوه خبره پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي، زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی یو باصلاحیته هیئت راغلی وو. د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوې. یو شی چې د اندېښنه وړ وو، لکه تاسو اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي،
همدا پوښتنه ما کوله. وسیق صاحب وبخښئ، په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې، هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای، دوی په سرحد کې مخه ونیول او د افغانستان کمانې وې کانار و دا ټول خوسا شول او افغانستان ډېر تاوان وکول دې درکه، او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي، یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي. دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي، د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي؟
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی و او هغه په غرده ویلی و چې مرته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې شي وي، مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي. زموږ تمه او هیله هم همدا چې دی په دغه ژمنه باندې ودرېږي. زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي، خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې. بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي، یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي. مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کېږي، دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي. یو شی چې زه اشاره ورته وکړم، لیلی هم د افغانستان حکومت اوس قوي شوی ده او ټولو برخو کې فعالیتونه موجود دي. خپل فعالیت کې افغانستان اوس د دې جوګه شوی ده چې وکولای شي دغه سیو عمل دي هم وشي. مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي، مثلا دغه پروژې چې نورې احیا سي او کار ولوږي د ټاپو ټاپي پروژه چې په دغه مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، په هغه صورت کې پاکستان هم دې ته مجبوره ده چې خپل مالونه په ښه توګه باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کړي. همدغه چې دغه پروژه ده، نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبوره کیږي چې یو بل ته خپلې ضرورتونه په نظر کې ونیسي. زما تمه ده چې په آینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي. پاکستان هم خپل ضرورتونه او هر څه په نظر کې انشاءالله نیسي، ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد او پلاس کې لري چې پاکستان ته هغه ډېر مهم دي. نو زما په نظر باندې په آینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.